رالزای وارد استودیو شد. سلام و خوش آمدی، چه خبرهای تازه داری برای شنونده ها؟
در مننه خبرونه تازه خبرونه با اسمت ساروان ولندی که زبا د خبر خبرونه خبرسته د دې خبرونه لپاره د رپورټونو تفصیل ولندی کوم بیا.
لبرای هم د څو مهمو خبرونو لندیز. ناتو ځواکونو د دوشنبه په ورځ ویل چې د افغانستان په جنوب کې د دوی په هوایي برید کې 15 افغان ملکیان وژل شوي دي. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې نن د پوځي عملیاتو څلورمه ده. د دې عملیاتو قمندان جنرال امین الله پکتیانی وایي چې تقریبا ټوله سیمه اوس د ایتلافي قواوو تر کنټرول لاندې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې د افغانستان د هلمند په جنوبي ولایت کې په دوو ورځو کې دوه برتانوي سرتیري وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اتومي پروګرام په خاطر پر ایران د نورو بندیزونو غوښتنې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې نن د پوځي عملیاتو څلورمه ده. د دې عملیاتو قمندان جنرال امین الله پکتیانی خبری آژانسونو ته ویلي دي چې تقریبا ټوله سیمه اوس د ایتلافي قواوو تر کنټرول لاندې ده. په عین وخت کې د برتانوي قواوو یوه منصبدار تورن مایک ټیولر ویلي دي چې قواوې په سیمه کې له ډېر محدود مقاومت سره مخامخ شوي دي. په سیمه کې د سپکو وسلو مقاومت خو په واقعیت کې ډېر محدود. زه فکر کوم چې طالبان زموږ د عملیاتو همغږۍ او د دې عملیاتو ناڅاپي حرکت ورخطا کړل. له بلې خوا ناټو ځواکونو د دوشنبې په ورځ ویل چې د افغانستان په جنوب کې د دوی په هوایي برید کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ویل چې دا کسان په تصادفي ډول وژل شول. ایساف وایي چې دوی د دوشنبې په ورځ د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې سخت دریځې په نښه کړي ول چې بمونه یې ښخول، خو بمباري سهواً په نورو کسانو وشوه چې په نتیجه کې 15 تنه بېګناه خلک ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ایساف وایي چې دا پیشه له مشترک عملیاتو سره چې په هلمند کې روان دي هیڅ راز ارتباط نه لري. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د مشترک عملیاتو په ترڅ کې د ناټو ځواکونو په ډزو د یوې کورنۍ 12 غړي په مارجې کې وژل شوي وو. له بلې خوا په مارجې کې امریکایي پوځیان وایي چې د دې شارګي په ځینو سیمو کې د طالبانو له مقاومت سره مخامخ شوي دي، خو د دوی پرمختګ د هغو سختو مقرراتو له کبله ټکنی شوی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورته وضع شوي دي. د برتانیا دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې د افغانستان د هلمند په جنوبي ولایت کې په دوو ورځو کې دوه برتانوي سرتیري وژل شوي دي. د برتانیا د دفاع وزارت په وینا د یکشنبې په ورځ یو برتانوي عسکر په یوه وسلواله نښته کې ووژل شو او دوهم سرتیری د دوشنبې په ورځ داسې مهال په چاودنه کې ووژل شو چې د بمونو د شنډولو لپاره یې پیره کوله. د برتانیا دفاع وزارت د خپلو دواړو عسکرو مرګ د هلمند په نادالي او مارجه کې د مشترک په نوم عملیاتو سره تړلی بولي. د اتمی پروګرام په خاطر پر ایران د نورو بندیزونو غوښتنې وشوې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن سعودي عربستان ته تر رواني دوه مخکې په قطر کې تور ولګاوه چې د ایران انقلابی ګارد یا سپاهي پاسداران د هیواد د دیکتاتوري لور ته بیایي او وړاندیز یې وکړ چې باید پر دې ځواک د ملګرو ملتونو له لوري نوي بندیزونه ولګول شي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل پر یاس کې له هیلری کلینټن سره له خبرو وروسته وویل بندیزونه ممکن اثر ولري، خو د ایران خلیجی گاونډیان د لا فوري حل لارو هیله لري. د پدې باب نور جزئیات څرګند نه کړل. له بلې خوا په مسکو کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف څخه وغوښتل چې د ایران د انرژۍ په برخه کې د بندیزونو ملاتړ وکړي. په روسیه کې د بشري حقونو مدافع ډلې د کرملین د دې ادعا په اړه شک څرګندوي چې وایي په شمالي قفقاز کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې څلور ملکیان د دو خواو ترمنځ په ډزو کې راګیر او وژل شوي دي. د میموریال په نوم د حقونو د دې مدافع ډلې په راپور کې د عیني شاهدانو په حواله په راپورونو کې راغلي دي چې دا څلور ملکی کسان برمته، شکنجه او وژل شوي دي. د دې ادارې مشرانو ویلي دي چې په سیمه کې فعالینو داسې عکسونه ښکاره کړي چې د وژل شویو کسانو پر بدنونو د چاړو او مرمیو نشانونه لیدل کیږي. روسي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بوسنی سربانو مشر رادوان کراډیچ نن وویل چې د مسلمانانو سیمې ته د وسلو قاچاق په 1990 کلونو کې په سیمه کې د جګړې د اوږدوالي سبب شو. کراډیچ د هیګ په نړیواله محکمه کې تر حاضرېدو مخکې په خبرو کې وویل چې په یوګوسلاویا کې 1600 ځواکونو او مرسته کوونکو ادارو د ملګرو ملتو د وسلو د بندیز د تړون په تر پښو لاندې کولو سره د هغه مخالف لوري ته وسلې برابرولې. 1600 کلن کراډیچ باندې د ډلې ایزي وژنې په شمول د جنګي جنایتونو او د بشري ضد جرمونو 11 تورونه لګېدلې دي. د ده په وخت بوسنیا په جګړه کې تر 1000 زیات کسان ووژل شول او تر 2.5 میلیونه زیات کسان له خپلو سیمو تښتېدلو ته مجبور شول. د رادوان کراډیچ محاکمه په مارچ کې له سره پیل شي. د بشري حقونو لپاره د اروپایي شورا کمشنر توماس همبرګ په یو خبر پانه کې د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل تر هغو چې په کوزوو کې د ژوند لپاره سم شرایط لکه روغتیا، تعلیم، ټولنیز خدمات او د کار زمینه برابرې شي، د کوزوو مهاجر په زور خپل هیواد ته ستانه نه کړي. ملګري ملتونه وایي چې په 2009 عیسوي کال کې شاوخوا 2.5 زره تنه له اروپایي هیوادونو کوزوو ته بیرته ستانه شول او د اوکراین د مرکز کیف د شاروال د لور دسکاول غلا شو. د هغې په دسکاول کې د 6 میلیون ډالرو په ارزښت جواهرات موجود ول. د کیف د شاروال لور چې کریستینا چیزنو ویسکایا نومیږي پاریس ته تللې وه، د هغې موټر ته یو سړی ورنږدې شو او دسکاول یې ترې وتښتاوه. دی ویلي چې په دسکاول کې بنګړي، والۍ او نورې ګڼې موجودې وې.
ته سهار ته بجې او د قصې ته پښتو خبرونه زفرشته جلال زی وړاندې کوم. د خبرونه په جریان کې به د هلمند پر حالاتو تفصیل معلومات درته وړاندې شي. د امریکا د متحدو ایالاتو قواوی وایي چې په هلمند کې له کمزوري مقاومت سره مخامخ شوي دي. د په هلمند کې د افغاني ځواکونو قومندان ویلي چې ډېر ژر به سیمه د دوی تر کنټرول لاندې وي. په عین وخت کې ویل کېږي چې له مارجې څخه د خلکو وتل ادامه لري او په سیمه کې خلک مرستې ته ضرورت لري. د دې ټولو مسایلو د اربیدو لپاره په خبرونه کې راسره اوسئ. د خبرونې په جریان کې به همداراز د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو شوي تبصرې واورئ. په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله هم درته لرو. نن په هلمند کې په نادلی په مارجا ولسوالۍ کې د عملیاتو څلورمه ورځ ده. د مارجا په عملیاتو کې ټول 15,000 کورنۍ او بهرني ځواکونه برخه لري. په دغه سیمه کې د عملیاتو قومندان ویلي دي چې ډېر ژر به سیمه د دوی تر کنټرول لاندې وي او په سیمه کې له ډېر لږ مقاومت سره مخامخ دي. امریکایي ځواکونه وایي د په سیمه کې د دوی پرمختګ ځکه ټکنی دی چې د دوی لپاره ډېر جدي مقررات وضع شوي ترڅو د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي وسی. په سیمه کې به د ملکی خلکو د تلفاتو څخه له خپل خبريال سره خبري پایل کړو. د لشکرګات څخه مو خبريال سره د ټلیفون پلاین دی دا اوس او د عملیاتو په جریان کې خو به د ملکی تلفاتو د خبرونو نه خبر سوي.
ډېره مننه کوم تاسو ته سلامونه او ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ملکي تلفاتو خبرې تېرې ورځې وې چې همدان سهار راسره یو شمېر کسانو هماغه زاړه تلفاتو منلي ول چې ملکي کسان تقریبا 15 نفره بهرنیانو د وسوال طالبان سره د نه تفاوت په خاطر چې دوی نشه توپیر کولی خلک د کور راوتل د خوراکي موادو په لټه پسې تلل بیا وشکل شوي وه. نو چې دوی ویل چې هغه تېره ورځ اجازه ورکړل بهرنیانو چې هغوی یوړل هدیرې ته او پاتې شوه. د ملکي کسانو د اړتیا خبره اوس هم د مرجې نه خلک زنګ راته وهي. هغوی په خپل سیمه کې د خوراکي موادو غوښتنه کوي او یا حتی کله هم د دومره شرایط غوښتنه کوي چې دی وایي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپلو دوکانونو او خپلو زیرمو پورې ولاړ شو، د هغه ځای نه خوراکي مواد راوړو او د اولادونو سره یې وخورو. یوه ډاکتر را سره د مرجې ولسوالۍ نه څو لازم مخکې تماس نیولی و، ده ویلي وه چې په سیمه کې یا هوا هم ډېره یخه ده او ځینې ناروغي هم د والګي او دغه شان دا په سیمه کې اوس هلته خوره شوې ده او ماشومان ډېر اخته دي، خو دوی د هغه وضع کویدات له امله چې هلته شرایط ډېر سخت دي نه شي کولی چې دوا خوراکي مواد یا هر څه چې هلته دوکانو کې موجود دي هغه واخلي.
له سیمې د خلکو وتل لا هم ادامه لري؟ بلې، او دغه څه معلومات چې له مرجې څخه خپریږي دا خو ټول د پر دې اساس دي چې خلک د مطبوعاتو سره تماس نیسي او د ائتلافي قواوو لخوا چې مخکې تر دې ځینې ځایونه عملیات پیل شوي، دوی وروسته د مطبوعاتو یو ټیم هم سیمې ته له ځان سره وړي تر څو هلته آلات له نږدې وګوري او په دې ارتباط باندې رپورټونه ورکړي. آیا تر اوسه مرجې ته خبریالان تللي؟
بله وکړه، لکه څنګه چې تاسو ویل د عملیاتو له پیل نه دوهمه ورځ ائتلافي ځواکونو یوه 2 کسیزه ډله د ژورنالیستانو چې له کابل نه راغلي وه او د هلمند نه یې واخیستل، دوی د نادلي ولسوالۍ ډېره بېلې سیمو ته، هغه سیمو ته چې پخوا پکې وسله وال طالبان وه او اوس پکې عملیات شوي وو، چې یوه بېلګه زه شاول سیمه یادولی شم، د کاري کلی چې چاینګیر ته چېرمه دی، دلته ولاړل په دریو شوراګانو کې چې خلکو جوړ کړي ورته ګډون وکړ او د خلکو نه یې پوښتنې وکړلې. او د دې ترڅنګ تیره ورځ هم یو ډله ژورنالیستان د افغانستان د پاور وزیر د مکرستال او د دې ترڅنګ د کورنی چارو وزیر سره مرچې ته ولاړل. تر هغه سره د هغوی د سندو په اړه معلومات نشته، کره سنسي ان وی د ورځې په ناوخت کې راغلي دي، مونږ هغوی ته سمینار دی کله کله مساعده وی چې د کوکټرو لارې لاړ شي او حالات وګوري.
بله، او تاسو تک ماده معلومات ورکړئ وريدونکو ته چې د خبرونه په جریان کې مو د خبرونو درلودل چې امریکایي قوای وای چې د دوی پرمختګ د دې لپاره ټکنې دي چې دوی نه غواړي ملکیان زیات تلفات ولري، او په عین وخت کې بیا د برتانوي قواو یو تورن ویلي دي چې دوی په ډیر جربه د سیمه د دوی تر کنټرول لاندې وي او په سیمه کې مقاومت ډیر کم دی. تاسو ته خبرونه در رسیدلې دي په مرجه کې کومې سیمې د نړیوالو ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خپلې سیمې په دغه جغرافیوي وضعیت باندې کوم معلومات ورکړي؟ د مرجع خپل څومره منطقه ده او په کوم کوم ځایونو کې عملیات دي؟
تاسو چې مرجع د نادلي ولسوالۍ یو برخه ده، اصلا ولسوالۍ نه ده، خو دا اوس افغان دولت اعلان کړی چې هغه د ولسوالۍ د واحد شرایط ورکوي، او بل هغه د مارګو د درس یو بل برخه چې درس ته نږدې د نیمروز او دغه سیمو د درس په بغل کې یوه پرته سیمه دلته اکثر هغه دولتي زراعتي فارمونه وو چې بیا د علیزاد محمد ظاهرشاه په وخت کې خلکو ته ځینې سیمې وویشتل شولې، خو په پراخه کچه دا سیمې خلکو غصب کړلې، دولتي فارمونه دي او هغه سیمې ونیولې، ډېر منظم زراعتي سیستم لري او پاتې شو د بهرنیو ځواکونو د حضور خبره. هلته بهرني ځواکونه پر ځینو مهمو سیمو باندې حضور لري، لکه د کورو چرایي، لو چرایي، د بلاکینو مثلا د ملاد عثمان چرایي، هغه مهمې سیمې دي د حاجي وکیل چرایي، دوی پر ځینو مهمو سیمو باندې خپل سرتیري د هلیکوپټر په واسطه تعقیب دي، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی له مرجع ټوله ته خپل کنټرول اندر وستلې ده، یوازې په یو شمېر سیمو کې دي چې د سیګنال لاره دی کولای شي یو بل ته رابطه ورکړي او د یو بل معلومات سره واخلي، خو په مجموع کې مرجع ډېره پراخه سیمه ده او د دې معنا دا نه ده چې ټول مرجع نو بهرني ځواکونه افغان ځواکونه تقبل کنټرول لري، څه نه څه دې چې هلته به مقاومت وجود ونه لري، خو د دې سیمې پوره کنټرول او هلته منتمنول دا روسي هم ډېر وخت اړتیا لري.
دا ډېرې شی مسلې ته اشاره وکړه، په مرجع کې زراعتي سیستم ډېر ښه او فعال دی. د هلمند والی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر هغو ټولو پراختیايي پروګرامونو رڼا اچولې ده چې په مرجع کې به د عملیاتو د ختم څخه وروسته پیل کیږي تر څو په سیمه کې ثبات ټینګ شي، خلکو ته د کار زمينه پیدا شي او ژوند بیرته عادي بهیر تر وګرځي. نو د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسی ازادي راډیو چکی کام، تاسو کولی شئ چې د مرکه په تفصیل واروي. او ورسته پښتنه دا ده چې پروند ملګرو ملتونو سازمان اعلان وکړ چې په مرجع کې د خلکو سره د هغو کسانو سره چې د سیمه څخه چې دلی د مرستې پروګرامونه لري، آیا له دوی سره کومه کونه سوي او که څنګه؟
دغه د مرستو د ویش لري یا د مرستو پروګرامونه دا فرق لري. په مرجع کې تر اوسه پورې د ملکي کسانو سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې. هغوی په خپل کور کې بېځایه شوي دي، یعنی د خپل کلي نه د بل کلي خلکو ته ورغلي یا د خپل کور نه وتلي د بل په کور نه وتلي دي. هغوی سختو مرستو ته اړتیا لري او وایي چې په دا تېرو درې ورځو کې مو ټول خوراکي مواد خلاص شوي دي او موږ اړم یو که وژل کېږو که پاتې کېږو نو باید د کوره ووځو او د دوکانونو نه شیان را واخلو. او پاتې شو هغه کسان چې د مارچیو نه دلی نه راغلي د لشکرګاه چې تقریبا شمېر یې اوس څه کم زرو کورنۍ ته رسېږي. د دې سره رښتیا هم د سپای در په یو په بل پسې د سرې میاشتې او د مهاجرونو د ریاست له لورې بیړنۍ مرستې روانې دي چې د سرې میاشتې ریاست د سړونو بولی د دوی اکثره وخت چې پنځه پامیل هم په لشکرګاه کې تشخیصوي نو بیا خپل رضاکارانو په واسطه مرستې باروي هماغه ځای ته ورځي، هلته یې په سیمه کې ورته نشي. خو مرستې یوازې د لشکرګاه په مربوطاتو کې هغه خلکو ته محدودې شوي دي چې دوی راغلي دي. تر اوسه پورې دوی چې کوم پروګرام دولت نه دی اعلان کړی، نه مرستندویو ټولنو اعلان کړی دی چې دوی د ښار نه بهر مرستې وباسي مارجې نادالي او هغه سیمو کې اړو کورنۍ ته وویشي.
ډېره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د لشکرګاه څخه د مارچ د عملیاتو په ارتباط د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې اورېدې. نن په مارچ کې د عملیاتو څلورمه ورځ ده. یو عاجل خبر لرو د مخکې تر دې چې دا خبر تاسو ته وړاندې شي، تر څو چې دا خبر تایید کیږي او معتبر موثق منابع دا تاییدوي، د ازادي راډیوي مجلې اړوندو تاسو پام راګرځوم او بیا به د خبرونې په جریان کې کوشش کوو چې تاسو ته ورستي او تازه معلومات وړاندې کړو.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، له دې وروسته به راډیوي مجله نیم ساعت نه بلکې 45 دقیقې وي. په روانه خبرونه کې د نامتو شاعر کمال مستان نوي شعرونه او له هغه سره مرکه اوري. د ساينس فکشن په باب بحث لرو. د بنگلاديش د جلاوطن لیکوالي تسلیمي نسرین په اړه ریپورت، یو خو شکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د نامتو انځورګر غلام محمد میمنګي د هنري مقام د لمانځنې سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د ولسمشر حامد کرزي پر رالېږلي پیغام سره پیل شو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مقاماتو وویل چې د ارواښاد میمنګي د آثارو د ټولولو او په ملي ګالري کې د خوندي کولو په لټه کې دي. د انیس ورځپاڼې له راپور سره سم په دې ورځني سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین، د ارواښاد غلام محمد میمنګي لمسی محمد ولی سرخابي او د ولسي جرګې غړي حاجي محمد محقق خبرې وکړې او د مسلح قواوو د اعلی قمندانۍ د درستیزوال عبدالرشید دوستم په شمول د ځینو کسانو او ادارو راستولي پیغامونه ولوستل شول. د دې سیمینار ځینې برخوال انتقاد کوي چې د ځینو سیاسي کسانو ویناوو او پیغامونو دې غونډې ته سیاسي رنګ ورکړی و. د کابل په شکردره کې رڼا ادبي ټولنې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو د وتلو د 22م کال په مناسبت د دوشنبه په ورځ د دلوي په 26مه نیټه فوق العاده غونډه وکړه. د دې ټولنې مشر عطاالله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د شورویانو د مداخلې او ماتې په باره کې خبرې وشوې او وروسته بیا یوه مشاعره وشوه چې تر ډېره حده له همدې ورځې سره اړوندو موضوعاتو ته بېله شوې وه. رڼا کلتوري ټولنه له تېر یو کال راهیسې د کابل په شکردرې کې فعالیت کوي. افغان هنرمند فرهاد دریا د کابو یو سلو شپیتو بی وزلو کورنیو د مالی حالت د ښه کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. فرهاد دریا د کوڅې بنیاد په مرسته په اروپا او امریکا کې له ډیره افغانانو پیسې راغونډې کړي او په کابل کې یو بانکي حساب پرانیستی دی چې له څه باندې 160 کسه بې وزلو کونډو سره د میاشتې 2500 افغانۍ مرسته وشي. ویل شوي دي چې فرهاد دریا په دې وروستیو کلونو کې په اروپا او امریکا کې په خپلو کنسرتونو کې ترلاسه کړي پیسې هم په بې وزلو افغانانو ویشلي دي. د مای نیم از خان په نوم د هند سینما یو نوی فلم چې په امریکا باندې د القاعدې د کسانو د برید له اجتماعي نتایجو سره تړاو لري د نړۍ په کچه د ډیرو کسانو توجه جلب کړې ده. په دغه فلم کې چې د تیرې جمعې په ورځ په لومړي ځل وښودل شو، د هند سینما مشهورو لوبغاړو شاهرخ خان او کاجول کار کړی دی. په فلم کې د ځینو هغو کسانو په مفکورو باندې نیوکه کېږي چې مسلمانان ورته ترهګري او تورورست ښکاري. په دې فلم کې د افغانستان او عراق حالاتو ته هم اشاره شوې دي.
په دغو ورځو کې د هایتي نوم په خبرونو کې ډیر راځي. څو اونۍ د مخه دلته خورا سخته زلزله وشوه او د ځینو شمیرو په اساس تر یو نیم لک پورې کسان پکې ووژل شول. دغه زلزله دومره سخته وه چې آن د هایتي د ولسمشرۍ او پارلمان ودانۍ هم ویجاړې کړې. هایتي 20,000 کیلومتره مربع مساحت لري، یعنی د خاورې لویوالی یې د کندهار ولایت نیمایي ته رسیږي، خو نفوس یې تر 10 میلیونو زیات دی. دغه هیواد د امریکا د لویې وچې تر ګردو خوار هیواد بلل کیږي. البته د خلکو کلچر یې غني او متنوع دی. شاوخوا 1500 کاله پخوا چې هایتي ته اروپایان راورسېدل، هایتي یې له خلکو خالي سیمه ونه لیده. هایتي خپل ځایي سرپوستي اوسیدونکي لرل. اروپایانو دې سیمې ته ګڼ افریقایي غلامان راوستل او په دې توګه د هایتي د ځایي سرپوستو، د افریقایانو، د فرانسویانو او د اسپانیایانو کلچرونه سره یو ځای شول او د اوسنۍ هایتي مشترک کلچر یې جوړ کړ. د هایتي په دغه مشترک کلچر کې د وودو په نوم جادویي عقیدو هم لویه برخه ده. دغه عقیدې تورپوستو چې د هایتي د خلکو 90% نفوس جوړوي له ځان سره له افریقا راوړي وي. په تیرو درو لسیزو کې یوې اروپایي مېرمنې د هایتي د وودو عقیدو زرګونې نقشې راغونډې کړې دي. دغه مېرمن وایي چې که یې دا اثار نه وای راغونډ، نو اوس به تر ډېر حده په سلسله کې تباه شوي وو. په دې اړه د یوه راپور ژباړه وژمه رشیدي را اوروي.
سی وی سی مېرمن ماریانی لیمان له 13-15 کلونو په هیټي کې اوسي. په هغه ملک کې چې څو ورځې د مخه سخته زلزله وشوه او لویه تباهي پکې راغله. ماریانی لیمان اوس 33 کلنه ده. د په 13 کلونو کې د هیټي د خلکو له جادوی عقایدو سره اړوند کابو 3000 شیان چې د انسانانو د سرحدو کې او کوپری او د خدای ګوټو مجسمې پکې دي راغون کړی دي. مېرمن ماریانی لیمان وایي چې کما دا شیان نه وای راټول کړي، نو په اوسنۍ زلزله کې به د بشر د عقایدو او مذهبي دودونو دغه لویه زیرمه د هیټي د خلکو په ړنګو کورونو کې له خاورو سره خاورې شوي وای. که څه هم زلزلې د مېرمن لیمان موزیم ته چې د هیټي د خلکو د دودیزو عقیدو او انګیرنو وسایل پکې راغون شوي دي یو څه صدمه رسولې ده، خو بیا هم د دې کور او موزیم تر ډېره حده روغ پاتې دی. د دې ګاونډي وایي چې زموږ د مقدسو شیانو برکت و چې د دې کور او موزیم خوندي پاتې شول، کنه نو شاوخوا کورونو ته سخته صدمه ورسېده. خو مېرمن ماریانی لیمان په ټوکه وایي چې دا نه د مجسمو برکت او نه د جادویي وسایلو، بلکې دا د مېرمن لیمان برکت و چې په هیټي کې اوسي او د دودیزو عقیدو د وسایلو ساتنې ته یې ملا تړلې ده. د هیټي د اکثرو خلکو رسمي دین که څه هم عیسویت دی او اکثره اوسیدونکي یا کاتولیک عیسایان دي او یا پروتستان، خو دغو خلکو خپل پخواني عقاید هم ساتلي او له عیسویت سره یو ځای کړي دي. په هیټي کې د پخوانو عقیدو چې تر ګردو مهمه پکې وودو عقیده ده دومره زور دی چې د دې ځای خلک د متل غوندې یوه خبره کوي چې په هیټي کې 80% خلک کاتولیک دي، 20% پروتستان دي او 10% وودو عقیده لري. وودو په اصل کې د غربي افریقا د خلکو دین دی چې تورپوستو غلامانو له ځان سره هیټي ته راوړ. د هیټي په سلو کې 95% خلک تورپوستي دي. مېرمن ماریانی لیمان وایي چې که موږ دودیز وسایل او له عامیانه باورونو سره اړوند شیان په موزیمونو او کلکسیونونو کې خوندي نه کړو، نو د وخت پیښې به د هر څه د همیشه لپاره پناه کړي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینی شاعران د خپلو شعرونو له خپرېدو سره ډېره دلچسپي لري، غواړي په رادیو، په تلویزیون، په مطبوعاتو او په انټرنیټ کې لیکنې خپرې شي او خلکو ته ورسی شي. خو کمال مستان یو هغه شاعر دی چې د خپل ځان قناعت ورته ډېر اهمیت لري. دی چې کله شعر ولیکي نو تر هغو پورې ورسره بوخت وي او کلمې پکې بدلوي را بدلوي چې زړه یې ورباندې اوبه وڅکي. ده ته همدا د خپل زړه قناعت لویه سرمایه او اصلي خوشحالي ښکاري. له کمال مستان سره د مرکې او د هغه د نخپاره شویو شیرونو د اوریدو بلنه درکوو. مسان صاحب خیر راغله.
ډیر مهرباني او ډیر خوشاله ما پدې هم ویاړم چې تاسو دا مهرباني کړې ده او زمرا غوښته يم.
قدرمن اوریدونکو، مستان صاحب خو د افغانستان یو ډیر ښه نطاق هم وو، البته اوس خو نو نطاقی نه کوي په دې رادیو غانو او تلویزیونونو کې، نو د ژغ ښکلا ته هم پام وکړئ. په هر حال مستان صاحب، که د خپلې خبرې له یو شعر شروع کړو، تاسو که تازه شعر لیکلی او کوم نظم لرئ په دې وروستو وختو کې، او اول په دې ازادۍ راډیو ولوروئ.
ما یو شعر ده چې نوم یې ده پرې کړې شیبه.
ګورئ اورېدونکو، فکرم خدای چې د شعر نوم یې دی پرې کړې شیبه.
بله، پرې کړې
شیبه، بده شیبه، ترخه شیبه، دا هغه ټول صفتونه وو د شیبو چې په پخوانو نثرونو او شعرونو کې تکرار شوي وو. خو مستان صاحب خامخا یو داسې صفت د موصوف ته پیدا کوي چې پخوانه وو، دا د دوی د شعر خصوصیت دی. شاعر شاد پرې کړې شیبه.
ما هم ستاسو د خبر سره سم شیبې خو ډېرې په شعرونو کې راغلي، او ژوند ټول له شیبو نه ډک ده، نو کوشش مې کړی چې دغه د شیبې کلمه په داسې یو بیت کې راوړم چې څه تازه والی یا د یاد چا خبره نوښت پکې موجود وي. څومره ښایسته یې، څومره ښایسته، څومره نازکه او تنکۍ غوندې یې، لکه له عرشه څڅېدلې مینه، لکه له خدایه بېله شوې ټوټه، لکه کعبه کې د خلیل د بسم الله یوه پرې کړې شیبه. راځه چې ټوله درته شنه د عبادت پاڼه شم، راځه چې ټوله درته شنه د عبادت پاڼه شم، چې هره څانګه دې د زړه د عبادت په وږمو ونازوم.
مستان صاحب، ستاسې شاعري عصري ده، ماډرن نه ده، او په پخوانو لارو روان نه، خو په عین حال کې د په شعر کې دغه عرفان ډېر زیات دی، د صوفیانه تمایلات بیخي زیات دي، او معمولا د صوفیانه تمایلات په هغه دیواني شاعري کې ډېر وو. په دې کې لږ توضیح راکوئ.
یو وخت زما استاد مرحوم بهایجان صاحب زده په غزنی کې وو، یو څو وخته دی قبض و تبع شو، نو ځینې دوستان ورته ورغلل چې په هغه وخت کې یو امیر هویدا د ایران سفیر په افغانستان کې وو، بل استاد خلیل الله، او دا کسان ورغلل چې ته ولې شعر نه وایې دغه وختو کې. په دې په منځ کې یو ښځه هم وه، نو د مخور وړه وه ښځې ته چې پخوا به ما تعریف کوو چې زما د یار زلفې دسې دي، مخ یې دسې ده، او رنګ یې دسې ده، او صفتونه به موږ ډېر کول. اوس تاسو په خپله بازار ته راوتلي، ټول خلک هم ویني، نو زه به څه ووایم که زه وایم چې مخ یې دسې ده، خلک یې ویني. نو خبره په دې کې ده چې اوس زمان بلې خواته روان ده. زه د تصوف په حرکت کې، د تصوف په مسیر کې چې زه خپله په دغه لاره کې را لوی شوی یم، او علاقه ورسره لرم، مینه ورسره لرم، غواړم چې دغه خوند په دې کې موجود وي. د دغه خوند په راوړلو په شعر کې زه او نوه کیف ترې اخلم، خپله ماته خوند راکوي. مثلا دلته چې ما ویلې دي چې لکه کعبه کې د خلیل د بسم الله یو پرې کړې شیبه، دا واقعا ډېره حساسه شیبه ده، کله چې ابراهیم خلیل الله مثلا خپل زوی اسماعیل علیه السلام قربانوي او بسم الله ورته وایي، دا به څنګه سخت شیبه وي، څومره باریکه شیبه به وي، څومره حساسه شیبه به وي. یا مثلا ویل شیبه کې لکه له خدایه بېله شوې ټوټه، دا شاید ځینو ته داسې معلوم شي چې دا له خدایه څنګه. یو د دې ندیما مطلب دغه شی ده چې انسان په اول ځل کې بشریت له حق سره متحد وو، له هغه سره یو ځای وو. بالاخره انسان تر منځ مفارقت راځي، انسان د خواته راځي، ځکه خواته راځي بېلواله پیدا کېږي.
یعنی اشاره هم دې ته ده چې انسان یو وخت په جنت کې وو، له خدای سره په وصال په حالت کې وو،
اوس چې دغه دنیا ته راغی کوشش کوي چې دغه عروج تای کی خپل اصلي مرحلې ته ورسیږي.
مثلا صاحب، تاسو بایجان صاحب زاده یاد کو، څو کال کې چې دی وفات شوی دی؟
د 1952 کال کې وفات شو.
دغه وخت خو به تاسو عمر ډیر کم وو.
هغه وخت وړوکی وم، او لدنه می درس هم وایې، لدنه می استفاضه کړې تر وحده پورې، حتی د یو په همت د همدغه کورنۍ په همت زه مکتب ته شامل شوم، او دوی مکتب ته واچول. فلهذا ما ډیر خدمت دیدونه، که صرف دغه پاک یو کتاب لیکل چې د بهاجان صاحب زده احوال او اثر نومیږي. دا کار مې وکړ چې وروسته لغن بیا نورو زموږ دوستانو هم کتابونه په ولیکل، لکه صوبمن صاحب، نصر الله صوبمن، خدای ډېر عالم سړی.
دوی خو په غزنی کې په اخر کې اوسېدو، هغه ته وفات شو. تاسو د ماشومتوب دور په غزنی کې تیر کړی دی؟
نه، دوی اصلا یو ځای خو په غونډانو کې، د قندهار په غونډانو کې، او بل د دوی مقر په غزنی کې وو، او بل ځای د دوی د لوګر په سرخ کې وو. او زه هم د لوګر په سرخ کې لوی شوی یم، او ما د دوی له کورنۍ سره د دوی په خدمت کې وم، له دوی نه مې سبق ویل، له دوی نه مې درس ویل، او دغه د شعر او شاعری مینه هم، که څه هم زما نیکه هم شاعر تیر شوی و، لیونی اغر خان بلوچی، ما یو وړکی غونډه مقاله ورباندې لیکلې ده چې پلوشه په مجله کې خپره شوې ده. نو دوی ماته کومک وکړ چې زه د دغه شعرونو سره علاقه چې ما درلودله، که وکولی شم یو وخت د چا خبره شعر ولیکم او شاعر سم.
مستان صاحب، یو بل شعر، یو بل نظم که در سره یو وای وربی؟
ولې نه، په دواړو سترګو. دلته د پښتني ماحول یو شعر ده چې د سترګو کنډو. چیز دی ولی دلم او بیا د زرک پشان لاړه رانوالو تلې، زه د هماغه شیبه د محبت په غضب واړولم. ورځ می شیبه شیبه کړه، ټول شیبې می لکه زهر په سر واړولې. شپه می ژوندۍ ونیوه، او تر سهاره می د خوب د نشو غړپ نه کړ. زړګی می وینې کنه لکه د وچې او شګلنې دښتې تګی ریدي. استاد خواږه کاته د مینې له شبنمه سره لوبې کوي. یاره قربان دی تر دا پټې پښتنې نخیشم، چې څنګه سم دی د سرو سترګو له کنډه وځینې وویشتم.
ډېر
تقریباً چې د سترګو کنډه په مفضل دامه پکې راوړې، نه پوهېږم چې د سترګو کنډه به زوړ وي نوی به یې څنګه وي، خو په هر صورت زه په خپله کوشش کوم چې په شعر کې داسې یو شی وي، داسې یو مفهوم پکې راشي چې لږ نوښت ولري. یو څه
لکه د محبت د غضب ترکیب چې ته جوړ کړی دی،
د محبت محبت
د محبت خواږه وایي شاعران، د محبت شات وایي،
کله کله محبت از غضب هم لري.
خو تاسو
ما په دې مفهوم سره راوستلی ده.
مثلا ما چې څومره ستاسو شعرونه لوستلي، ټول نظمونه یې غزل نه لیکي.
یو وخت زه وم ننګر صاحب، مرحوم خدای پاک دې وبخي،
اسحاق ننګیال،
روحي صاحب وو، ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار وو. په هغه وختونو کې چې نوی د کومستان حکومت ړنګ شو، مجاهدین راغلل، تر حده پورې څه ستونزې موجودې وې، موږ به په کورونو کې مشاعره کولې. نو ماته د لومړي ځل لپاره یو آزاد شعر واورو چې هغه شعر ډاکټر صاحب زیار په خپل کتاب کې هم راوړی ده، چې کدا اور کدا لمبی وي. ما دغه
هغه پښتو شعر څنګه جوړیږي په هغه کتاب کې،
څنګه جوړیږي په همدغه کتاب کې ده. کدا اور کدا لمبی وي، د کڼې دنیا په ذهن کې د شنو چیغو کرخه کاغم داسې، تر اخره پر چې دا انسان به څنګه کیږي، دا جهان به څنګه کیږي. ډاکټر صاحب زیار او روحي صاحب، خدای پاک دې وبخي، ماته وویل چې آیا کېدای شي چې ته یوازې په دغه آزاد شعر لاره تعقیب کې، کېدای شي ته یو وخت په دغه لار کې اوس بریالیتوب ترلاسه کړي. دغه ټکی زه تشویق کړم.
مثلا صاحب، دغه شعر چې راوورو په دې کې یو ترکیب وو، شنې کریکي.
بله،
همدا وو.
شنې څړکي.
شنې څړکي.
بله،
دغه شنې څړکي، البته څړکي نه، خو نور شیان شنه کول، دغه وخت کې ډیر زیات وو. د ارواشاد ننګیال په شاعري کې، د ځینو نورو شاعرانو په شاعري کې چې همدغه په کابل کې وو په هغه وخت کې، دغه رنګونو سره، خصوصا له شنه رنګ سره
تمایل لري.
او دغه څه شاید ډیر نه وو. دا څه چلو
ګوري، کله کله درد هم یو څه خوږوالی لري. ځینې دردونه دي چې سړی لري په خپل ځان کې، هغه ځان خوږیږي، درد احساسوي، لیکن هغه درد هم یو څه خوږوالی لري. که د مینې درد وي مثلا، که د هجران درد وي، که د مفارقت درد وي، که هر څه درد وي، ولې هغه هم په خپل ذات کې خوږوالی لري. او کله چې خوږوالی لري، موږ یو معنوي رنګ ورکوو چې هغه شین رنګ ده، او شین رنګ په ټولو رنګونو کې ښایسته رنګ ده.
تاسو وویل چې درد هم یو خوږوالی لري.
بله،
دا په حقیقت کې د دوو متضادو شیانو یو ځای کول دي. دغه د دوو متضادو شیانو یو ځای کول او یو بل شی ځنې جوړول، دا چې پاراډاکس هم ورته وایي. دغه د رحمان بابا په شاعرۍ کې هم ما ډېر ولیدو، او د رحمان بابا په شاعرۍ کې غوزه دې نتیجې ته ورسېدم چې دی ځکه دې شي ته تمایل لري چې وحدت الوجود شاعر دی. نو کله چې موږ په وحدت الوجود باندې باور ولرو او دغه نظریه خپل کړو، نو بیا خو مځکه او آسمان او ماده او مانا او نن او پرون او انسان او فرشته، دا ټول سره یو کیږي او یو شی جوړوي. او دا ډیر مختلف اړخونه دي او متضاد اړخونه دي. نو دغه صوفي شاعران پخوانی خو په دې لحاظ باندې هم یو قسم پارادکسی بیان ته اړتیا لري، دا هغه تخنیک دی، دا هغه سند دی چې دوی ورته ضرورت لري. څنګه تاسو هم دغه د خپلو عرفاني افکارو په خاطر باندې دې سند ته مخه کړې ده که دې هسې خوشی شي؟
د کې شک نشته چې دا حالات کله کله په سړي باندې چې راځي دلیل دا وي چې ما خو تاسو ته وویل چې هغه درد هم یو خوند لري، او دا هم خپله پراډاکس چې درد څنګه خوند لري. درد نو خلک رنځېږي، درد نو خو خلک ژړېږي، درد خو باندې چا خبره چې دی او تکلیف حالت د خلک نه غواړي، اما شاعر غواړي. شاعر په غوږ کې خوند لټوي، ځکه دی خوند هغه ځینې اخلي چې دی ځان ورورسوي.
شغله مثلا هو تکله پخوا ما ستاسو یو مجموعه ولیدله کشتبانه کوم پریمنزل خنداوه.
بله، او پریمنزل خنداوه
بعد لغه ما ستاسو کتاب نه دلیدله، بعد لغه کتاب نه چاپ کړی د شعر
ورسره غنز په دې براله شو نه يم چې بل مجموعه چاپ کم قسم زین شیرونه مده چاپ لپاره آماده کړی دي، چې دغه شیرونه هم له همغه مجموعه چې لمړي ځل لپاره دته د ازادي رادیو لخوا د خبرې دو ویار زګنم کم
دغه شیرونه چې اوس به چاپه بعد له پریمنزل خنداله څو عنوان شعرونه به یا به څو مخسی
تر اوسه پر تقریبا 22 پارچه شعر ده.
په دې اته کال کې صرف دغه 22 عنوان شعرونه ویلي دي.
یو نیم شعر می چویل، کوشش میکړم چې په هغه باندې ډیر کار وکم.
ډیر کار څنګه کوي؟ یعنی یو شعر خو ووله کې بیا په راتلونکو ورځو کې بیا ګوتی پکې وایي، یو شعر بدلای را بدلای
بالکل ګوتی پکې وهم، حتی یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، هر شبه ګورم، څو ځل ګورم چې خپ متيقن سور باندې، یعنی زړه کې مې ولګيږي. داسې کېده چې په دې منځ کې بیا بل شعر هم ولولم.
دغه سم ده،
د دې شعر عنوان ده مغروره خنده. نوره بیغمه وسه ما ول درخو به ته، خو هسې نه و، ما خطا کړی و. بیا دی آدم غوندی د مست او د خواږه رباب له شنګ سره نوی خوم. نور بیغمه وسه ما له هغه ورځې نه چې ستا د شونډو د وږمینې خندا سپینه سولیدلې څړیکه د چا په تورو او ببرو بریتو ولیدله، ته مې د ذهن له نریو کګلچنو کوڅو تیره کړلې، ته مې د تل لپاره هیره کړلې. هومره چې وامې نه ورې، هومره چې بیا مې په لیدلو پیکی ونه څنډې. تا د پیکي څنډل خو څو معنی ولري، ممکن شاعران به مختلف تعبیرونه ترې اخلي، خو درته زه د نفي په معنی ترې اخلم. دا معنی چې نه دی منم، نه دی غواړم.
مثلا سه په دې شعر کې یو داسې تجربه بیان سوې ده چې معمولا اتلس کلن، شل کلن، دو ویس کلن زلمی نور سره مخامخ کیږي.
بله،
او تاسو خو لغه عمر یو څه فاصله لري.
زه بالکل داسې یو مرحلې ته رسیدلم چې د خپل مرحله شعر هم ما او ویل د پیول زای کسته چې کداغه شبه د اوس ماتراسي چې
په دې کې څه وای سوال دی ته یو څه راته وای بیا باغه شروع وای.
ځان نه تیروم ستاسو له سوال نه. زه فکر کوم چې زړه چې ځوان وي، ذهن چې ځوان وي، فکر چې ځوان وي، او سړي کې چې دغه قوت موجود چې زه مخ په وړاندې زم، نو دای زور نه ده.
ډیر علی که څه هم شاعرانه تعبیر خالی و مثلا سب تاسو ویل چې داسې یو شعر لرمه
چې د همدغه حالت
چې د همدغه حالت د اوسنی عمري
او زه به دغه ولټوم دغه ځای کې ستا هغه داسې ده چې نومې ده سکه. وخته قربان به دی شم، وخته قربان به دی شم، بیا مې د حسن او ښکلا بازار ته مه وروله، ځکه چې هلته نور زما د عمر دا سولیدلې او ناچله سکه نه چلیږي. بس همدا
دیکې دی د اصحاب کهف له قصې نه لکه چې الهام اخیستی وه، له هغو سره داسې یو سکه وه چې بیا نه چلېده،
بیا نه چلېدله په هغه وخت، ځکه هغه وخت تیر و، زمان
د قیانوس زمانه تیره وه،
هر څومره چې ګرځېده هغه نه پکې چلېده. واقعیت وایم ما له هغې الهام نه ده اخیستی، خو دا بالکل له هغه سره ورته خبره ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
تاسی با د غومبسو ځاله لیدلی وی چې کله یې څوک رڼانګ کړي نو غومبسی په هما غړنګ سای کی یو څل بیا سره راغونډی شي. دغه حال د انسانانو هم دی، ډیر ځله لیدل شوی چې له وطنه ایستل شوی کسان یا په خیال کې په وطن کې اوسي او یا خپل ټاټوبی ته نږدې چیرته دیر شي چې هغه د چا خبره د وطن باد خو ور باندې ولګی شي. ل خپل ملک شړل شوی بنگلاديشي لیکواله تسلیمه نسرین غواړي چې د خپل هیواد په گاوند کې ووسی، خدا سشکاری چې دارمان به ارمان پاته شي. په دې اړه ریپورت وشمه رشید الولی.
د بنگلاديش مشهور لیکوال تسلیم نسرین چې 14 کاله په خواله بنگلاديش وتښتیدله، وایي چې د پردیسۍ ژوند داسې دی لکه څوک چې ورو ورو ختمیږي. تسلیم نسرین په امریکا کې اوسی، خو په دې ورځو کې ډیلی ته د دې لپاره راغلی ده چې ګوندې په هندوستان کې د دایمي اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. د یو څلوېښت کلنې لیکوالې د تېرې چهارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې فرانس پریس آژانس ته وویل چې ژوند مې تریخ دی او د تدریجي مرګ او ختمېدو احساس کوم. داسې احساس کوم لکه څوک چې د بسونو په تمځای کې ولاړ وي او د تلو انتظار باسي. تسلیمه نسرین د کیسو او ناولونو لیکواله ده. دا چې کله په خپل وطن بنګلادیش کې وه، هورې د لاجا په نوم یو ناول ولیکه چې معنا یې شرم کیږي. د شرم په نوم ناول کې د یوه هندو کورنۍ ښودلې چې مسلمانان یې ځوروي. د ناول دا کیسه په ځینو کسانو ښه ونه لګېده او د مسلمانانو په خلاف اقدام یې وباله. د هغې په خلاف تبلیغاتو دومره زور واخیست چې د کفر ټاپه ورباندې ولګېده او د وژلو له خطر سره مخ شوه او ځان یې مجبور ولید چې له بنګلادیشه وتښتي. دا چې په 1994 کلونو کې له بنګلادیشه ووته، راتلونکي لس کلونه یې په اروپا او امریکا کې تیر کړل. په 2004 میلادي کال کې یې هندوستان ته د تلو ویزه وموندله. تسلیمه نسرین هندوستان ته لاړه او په کلکته کې دیره شوه. کلکته چې پخوا به یې کلکته بلله، د هندوستان د بنګال ایالت مرکز دی چې خلک یې د بنګلادیش د خلکو غوندې په بنګالي خبرې کوي. په کلکتې کې هم ژوند ورته سخت شو. مخالفان ورپسې راپاڅېدل او خبره دې سرحد ته ورسېده چې د 2008 کال په نومبر کې په کلکتې کې د دې په خلاف اعتراضونه په ناامنیو او ګډوډیو بدل شول. تسلیمه نسرین له کلکتې راووته، ډیلي ته راغله او په دې ښار کې پټه شوه، خو د هند پولیسو د 2008 کال په مارچ کې له هندوستان نه وایستله. اوس چې هندوستان ته بیا راغلې ده، دا په دغه ملک کې د دایمي اوسېدا ویزه غواړي، مګر د هند حکومت دې ته تیار نه دی چې دې ته د دایمي اقامت اجازه ورکړي. تسلیمه نسرین فرانس پریس آژانس ته وویل چې زه په اروپا او امریکا کې ډیر دوستان لرم، خو ارزو مې دا ده چې په کلکته کې واوسم. کلکته مې زړه ته نږدې ده. زه یوه لیکواله یم او غواړم ټول پام مې لیکلو ته وي.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې ستاسو لپاره مو ترجمه کړی دی. دغه خوش حکایت فریده سیفیل ولی.
د لارې خندونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لار کې یو غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپل په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. بادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لار چپکړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. ویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده، بوره یې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بوره کې پیاز و. بزګر په ډیر زحمت غټه تیږه له لارې یوې خواته کړه. د تیږې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پېښه لیده، له ځان سره یې وویل: افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډېرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
د پښتو ادب یوه هغه ساحه چې تر اوسه پورې مستقله څېړنه نه ده ورباندې شوې، د ساینس فکشن ساحه ده. ساینس فکشن په اوسنۍ زمانه کې د ادبیاتو یو مهم ژانر دی. ساینس فکشن څه ته وایي؟ دغه کلمه کله جوړه شوه؟ په نړۍ او پښتو ادب کې د دې ژانر ابتدا څه وخت شوې ده؟ استاد نجیب منلی د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي او د ساینس فکشن په اړه نوې خبرې راته لري.
د ساینس فکشن هغه اصلي حدود که وګورو په خپله په کلمه کې دي. ساینس دی او فکشن دی، یعنی هغه خیالي واقعیت چې د اوسنی معلوم ساینس په چوکاټ کې منطقي وي مګر عملا ممکن نه وي. دغه ډیر لند تعریف کیدلی شي.
په دې تعریف کې یو دا دی چې ساینس فکشن فکشن دی، یعنی قصه ده، داستان ده. دا فکشن خو دا رخصو نو پرې حساب باندې شعر نه ده، سفرنامه نه ده، داستان ده او بل تخیلي ده. د فکشن په حساب باندې او لبل خو چې ساينس وایست نو په علم کې هم بنیاد لري.
دغه اصلي خبرې دي. البته دا یو خبره چې تاسو شعر د فکشن نه وایسته، د زینو کرکتونکو په نظر دغه خبره پورا نخ کاری، هغوی هم شعر په فکشن کې شماري. فکشن په دې معنی چې واقعیت نه دی،
خیالی ده.
خیالی ده، نو د تخیل په ساحه کې شعر هم راځي. البته ساینس فکشن چې لکه څنګه چې مخې ویل دا د داستاني ادب یو برخه ده. د ساینس فکشن د کلمې په برخه کې د لومړي ځل د پاره دا کلمه په 1853 کال کې د ویلیام ویلسن لخوا استعمال شوې ده.
ویلسن څوک؟
ویلیام ویلسن یو لیکوال دی، د 19مې پېړۍ لیکوال دی، چې هغه د شعر په باره کې وړکی کتاب لیکلی دی. وړکی کتاب د زړې غټې موضوع په باره کې، A little earnest book upon a great old subject. لومړي ځل د پاره د ساینس فکشن کلمه د استعمال کړې ده، او هغه په دې شکل باندې وایي چې ټول معلوم علوم په خپل ذات کې داسې څه لري چې هغه د یوې ښکلې شاعرۍ جهانونه دي. یعنی علم څه شی دی؟ علم هغه څه دی چې زموږ په چاپیریال کې زموږ له عادي ژوند نه موږ باسي.
دغه په حقیقت کې د شعر په ایسه کې یو نظر ورکوو، یعنی اصطلاح خو د جوړه کړه، خو یا په همدغه مفهوم و منظور جوړه کړه چې نن سبا استعمالوو؟
نه، دا د کلمې اول استعمال چې د کړی دی په دغه وخت کې شوی دی. بیا د دین تقریبا اویا کاله تیریږي چې ساینس فکشن په دغه معنی چې موږ اوس استعمالوو په دې شکل باندې، یا دې ته ورته شکل باندې استعمالیږي. په 1920 کال کې یو اخبار د فرانسوي لیکوال ژول ورن په باره کې لیکي چې ژول ورن د علمي داستانونو شکسپیر دی. د علمي داستانونو شکسپیر معنی دا چې داسې داستانونه دي لیکل چې د علم په بنا باندې یې تکیه کوله.
دغه علمي داستانونو ته هماغه د ساینس فکشن اصطلاح کارولی وه،
ساینټیفیک فکشن هغه کارولی وه. د هغې نه وروسته په 1940 لسیزه کې بیا دې کلمې د ساینس فکشن په نامه باندې پل ځای موندلی دی، هم په انګریزي ژبه کې او هم نورو ژبو ته یې سرایت کړی دی. اوس په انګریزي ژبه کې عموما د ساینس فکشن دپاره سای فای وایي، ځکه چې دغه د زموږ اثر د لنډیزونو اثر دی او د ساینس فکشن نه یې فقط د لومړي ټکي راخیستی دي، نو عموما دغه ژانر ته سای فای وایي. بیا هم ځینې کرکتونکي سای فای د ساینس فکشن نه په دې باندې بیلوي چې سای فای د ساینس فکشن هغه ټیټ ډول ښیي.
ټیټ ډول په څه معنا؟
یعنی عامیانه ډول یې.
استاد منلی د ساینس فکشن تعریف وسو او په دې کلمه باندې خبرې وسوې، په دې اصطلاح باندې. کله چې ساینس فکشن یادی شي تر هر چا له مخه د دې ورن نوم، ژول ورن نوم د سړي ذهن ته راځي. هغه هم په 19مه پېړۍ کې، تاسې هغه بل سړی یاد کو چې په 1945 کې دا اصطلاح کارولې وله د ساینس فکشن، ګومان کوم
1953 کې.
1953 کې دا ژول ورنم د 19مه پېړۍ د اواسطو سړی دی، او ساینس فکشن چې کله یادیږي نو په سر کې دا سړی یادیږي. آیا دغه ژول ورن د ساینس فکشن شروع کوونکی دی؟ یو دا پوښتنه ده. بله دا ده، په افغانستان کې د ژول ورن داستانونه علامه محمود طرزي وژباړل، نو آیا ویلی سو چې په افغانستان کې د ساینس فکشن بنیاد، البته ترجمه لاري علامه محمود طرزي شې دی؟ دا خبري دقیق دي؟
د دواړو خبرو په اړه کتاب سره کېدلی شي. اول د ساينس فکشن ریخو تک سره ورشي، نو تر ډیره حدا زمونږ په اساطیرو او ولسی داستانونو کې ریښې لري. کچیر مونږ د جلات خان او محبوبې کیسې ته وګورو، جلات خان د دې د پرز محبوبې کلا ته ورننه وزي، یو بيدم جوړي. دا بيدم د شندې چې په جادو یا په منتر جوړ شوی. جلات خان د زرګر شاګردی کوي، دا غنه د زرګری کمال زده کوي، او د زرګری د کمال په واسطه باندې یو حیوان جوړي چې په دې حیوان کې دای بین نه وزي، او دغه حیوان د محبوبې کلا ته د لار پرانیزي. یعنی په حقیقت کې د یو تخنیکی وسیله جوړه کړله چې هغه د یو حیوان شکل درلوده، د داسې یو حیوان شکل چې نخرې کولای شولې. یعنی موږ ورته اوس روبوټ وایو، په حقیقت کې یو روبوټ جوړ کړ، او دغه روبوټ محرکه قوه یې دی په خپله و.
او بخښئ، دا خو د ساینس فکشن عناصر دي، ځینې ټوټې دي چې په پخوانی ادب کې یا د بشر په پخوانی کلچر کې هم خبرې دي. خو په هر حال دا که هر ژانر یاد کې، نو پخوانی مثالونه سفر ځن موږ وایو چې لنډه کیسه په 19مه پېړۍ کې پیل شوه، په روسیه کې ګوګل پیل کړه، او په امریکا کې پو پیل کړه. لیکن 2000 کال په خوابه موږ داسې کیسه پیدا کو چې لنډې کیسه ته باورته یي، خو موږ وایو چې هغه خوري وري رشي دي د بشر په تاریخ کې سته. په دې سکه باندې هم داسې وایو نو
موږ د رشو پسې ګرځو. اوله مرحله کې یعنی هغه تعریف چې موږ ورکه، یعنی هغه کیسه چې په علمي او تخنیکی وسایلو باندې ولاړ دي، دا کیسه د هغه یو برخه ده. شاید ډېر محدود برخه ووسی مګر یو برخه ده. بیا دا غینه ورسته کله چې یونانی ادب تر ازو په لسګونو داسې کیسه شته چې همدغه سه نیمه علمي نیمه تخیلي باندې لري. د ایکار او د فیتون کیسه هم همدغه ته ورته ده چې فیتون د ایکار زوی و او غوښتلی چې والوزي. ایکار د پاره چې زوی والوتل شي نو زوی ته د لرګي وزرونه جوړ کړل، هغه یې په ده پورې د مومو په واسطه کلک کړل او د بچې دا وزرونه خوځول دی والوته. مګر پلار ورته ویلي وو چې پام کوه چې لمر ته نږدې نه شي
چې ویلې به شي.
او فیتون د پلار مشوره هیره کړله، د پرواز خوند یې چې واخیسته، پورته کېدو تر څو چې د لمر وړانګو د ده د وزرونو موم ویلې کړل او د بیت از مکتره ولوید او مړ شو.
همدغه یونانی اسطوره د عبدالباری جهانی پدیر شایسته انداز نظم کړی ده. آیا هم ساينس فیکشن برخه ده؟
دغه ساينس فیکشن یو برخه ګڼلی شو،
یعنی په شعر کې
د ساينس فیکشن ریشه ګڼلی شو. بیا د دین وروسته په 198 کال شاوخوا کې یو یونانی لیکوال، یونانی نه ده چې سوریایی لیکوال ده، مګر د یونان د فرهنګ سره تړل کیږي چې په یونانی ژبه باندې لیکنی کړی دي. لوکیانوس نومیږي، په 1050 کې زیږیدلی دی او 1092 کې مړ شوی دی. په دغه وخت کې د هم یو کیسه لیکلې ده د رښتینې کیسې په نامه، او په هغې کې ځینې تخنیکي واقعیتونه د فیکشن په بڼه راوړي دي. دا هم د ساینس فیکشن په ریخو کې شامل کیږي. خو د ساینس فیکشن واقعي لومړی کیسې چې رامنځته شوي دي، چې د هغې نه هدف هم همدغه ساینټیفیک راتلونکي واقعیتونه وو او د لوړ هدف لپاره استعمالېدل. په دې معنا چې د ساینس فیکشن یا د ساینس فیکشن لومړی کیسې د دې په خاطر رامنځته شولې چې په عادي ادبیاتو کې یو تعداد مفاهیم نشو وړاندې کېدلی. ټولنیز سانسور، د کلیسا سانسور دومره وو چې ځینې خبرې په عادي ژبه باندې نشو کېدلی. نو د هغې دپاره ځینو لیکوالو یو خیالي دنیا تصور کړله، او په خیالي دنیا کې خیالي واقعیتونه جوړ کړل چې دغو خیالي واقعیتونو طبیعي نتیجه هغه خبرې وي چې دوی کولی. نو په دې کې لومړی مونږ د توماس مور یوټوپیا یادولی شو. توماس مور په 1514 کې دا کیسه لیکلې ده، او په پښتو ادب کې د ساینس فیکشن لومړی اثر همدغه د توماس مور یوټوپیا ګڼلی شو چې منصی احمد جان
په
1901 کال کې ژباړلې ده. ورپسې فرانسوي لیکوال سیرانو د برجراک هغه د سپوږمۍ ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې او لمر ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې دوه داستانونه لیکلي دي په 16مه پیړۍ کې. د هغه پسې بیا فرانسیس ګولډوین مان ان د مون په نام باندې انسان په سپوږمۍ کې په 1830 کې همدغه سیوه کیسه لیکلې ده. ستر فیزیک پو کپلر هم یو کیسه د ساینس فیکشن لیکلې ده. او د هغه وروسته جان سویفت انګریز لیکوال د ګولیور د سفرونو په نام باندې کیسه لیکلې دي چې هغه هم د ساینس فیکشن کیسې دي. او د هغه پسې مشهور فیلسوف ولتر هم یو کیسه لیکلې ده د مایکرو میگا په نام باندې، یا وړوکی غټ، چې هغه هم د ساینس فیکشن کیسه ده.
پاتلسمه پیړۍ کې
نو دا د ساینس فیکشن هغه اساسات دي چې خودل شوی دي، ساينسي زمينه د فلسفي افکارو د بیان د پاره استعمال شوی ده. رازو 19مه پیړۍ ته او 20مه پیړۍ ته چې دلته واقعا د ژار صورت نیولای دي او شکل نیولای دي، نو په دې کې د ژول ورن نوم فکر کوم چې تر ټولو مهم نوم دی، ځکه چې ژول ورن په لسګونو داسې داستانونه لیکلي دي چې هغه وخت کې د خپل وخت د علومو په اساس یې داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي دي چې څو کاله بعد رښتیا شوي دي. د اوبتل یا د زیردریایي سفر لومړی د ژول ورن په کتاب کې راغلی دی. وروسته تخنیک 1540 کاله بعد هغه شی جوړ کړی دی او عملی بڼه یې اخیستې ده.
سیاحت زیر بحر په نامه باندې علامه محمود طرزی
ژباړلی دی. سفر د علامه محمود طرزی په دری باندې ژباړلی دی. همدغه راز په بالون کې سفر دا هم یو کیسه ده چې 15 کسه په یو ورکه جزیره کې رلویږي، او په دغه جزیره کې بل څه نشته. دوی مجبور دي چې خپل ژوند لپاره ټول امکانات ایجاد کړي. نو دوی د هغه جزیره د موجود و مادی امکانات نه په استفاده داسې تخنیکی وسایل جوړی چې د دوی ژوند اسانه کړي. او دا تخنیکی وسایل داسې وسایل دي چې تر عملاً پر دغه ټولنه کې نشته. یا سپوږمۍ ته سفر د جول ورن یو بل اثر دی چې هغه هم دا ښیي چې څنګه انسان کولی شي تر سپوږمۍ ځان ورسوي. البته جول ورن دومره جرأت نه دی کړی چې انسان سپوږمۍ ته ورسوي، د سپوږمۍ تر مداره یې رسولی دی او بیرته یې راکیستی دی، چې دا هم جالبه ده. لومړی ځل چې اپولو هم فضا ته واستول شوله په سپوږمۍ کې نه ناسته، د سپوږمۍ په مدار وګرځېدل او بیرته راکیوتل، او د هغې نه وروسته چې د اپولو عکسونه ځمکې ته راورسېدل پس له هغې انسان سپوږمۍ ته کیوته. نو د ژول ورن نوم د ساینس فکشن د کلمې سره ډېر کلک تړلی دی. د هغې نه وروسته بیا د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې، یعنې د 1950 کال را په دې خوا ساینس فکشن ډېره وده کړې ده او په لسګونو کیسې په دې برخه کې لیکل شوي دي. په پښتو کې د ساینس فکشن نمونه مونږه د منشي احمد جان هغه کیسه یاد کړله، د پښتو په فولکلور کې د جلال خان کیسه یاد کړله، او د افغانستان په فولکلور کې استاد رفی د نخشب سپوږمۍ هم د علمی اختراعاتو په ډله کې حساب کړی ده. البته دغه خبره یو څه تعامل ور زکه ده چې نخشب په جادو باندې دا کار کړی وو، په تخنیکی وسایلو باندې نه و کړی. نو د دې په خاطر باندې سړی نش کولی چې هغه دقیقا په ساینسي کیسو کې ور داخل شامل کړي. په پښتو ادب کې د ساینس فکشن سابقه ډیره زیاته نه ده. البته یوه هڅه چې د یادولو وړ ده، هغه په 2002 کال کې ګمان کوم د داستانونه مجلې لخوا یوه خاصه ګڼه ساینس فکشن ته وقف شوې وه چې د واتو شاوخوا کیسې د بیلابیلو ژبو نه د ساینس فکشن کیسې په دغه ټولګه کې راجمع شوې وي.
دغه چترې کتاب چې له فرانسوي ژبې ترجمه شوې دي، ګمان کوم پوهان ډاکټر اکبر وردک هم د ساینس فکشن ځینې بیلګې ترجمه کړې دي.
یوه بیلګې هغه ترجمه کړې او یوه بیلګې ما ترجمه کړې.
او علاوه دې ډاکټر محب الله زغم ساینس فکشن کې کار کړی دی، ایمل پسرلی کړی دی، شغل عبید الله مهک په دې کې کار کړی دی. زه فکر کوم چې ور په ور ډېرې سوي دي. له ډیر وخت راسی د پوهانو دې ته پام شوی دی چې هر رنگ د انسان پر روحیه باندې بیل اثر لري. ځینو رنگونو ته تاوده رنگونه وایو او ځینو ته ساړه. تاوده رنگونه هغه دي چې ممکن جذبه او ولوله وپاروي، او ساړه رنگونه هغه دي چې ممکن د ذهن لکراری سره مرسته وکړي. سور په تاوده رنگونو کې حساب دی، او شین چې د اسمان او سمندر رنگ دی په آراموونکو رنگونو کې ګڼل شوی دی. دښنه رنگ په اړه کې یو نوی ریپورت مخفي عزیزی را اوروي.
لس کاله پخوا د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د ښار د ښکلا په خاطر د سړکونو د روښانولو لپاره دښنه رنگ څراغونه ولګول شول. له هغه وروسته په هغو سیمو او سړکونو کې چې د شپې مالی په شنو څراغونو روښانوي د جرمونو اندازه کمه شوې ده. 15 کاله پخوا د جاپان په نارا کې پولیسو د خپل دفتر په شاوخوا سیمه کې شنه څراغونه ولګول، او وروسته ورته پته ولګېد چې د شنو څراغونو په سیمو کې د پخوا په نسبت د جرمونو اندازه 9% راټیټه شوې ده. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د جاپان د کیهن الیکټریک ایکسپرس ریلوی کمپنۍ په نوم د اورګاډي شرکت د یوکوهاما ګومیوچی سټېشن په پلیټفارمونو کې داسې څراغونه ولګول چې شنه رڼا ورکوي. د دې شرکت مقامات اوس وایي چې په دغو څو ورځو کې د شنې رڼا په پلیټفارمونو کې د ځان وژنې هڅه نه ده لیدلې. یاد دی وی چې په جاپان کې هر کال په لسګونو زره کسان د ځان وژنې هڅه کوي. پوهانو د شنې رڼا په باره کې د دا ډول راپورونو په باب مختلفې تبصرې کړې دي. ځینې پوهان وایي چې د دې سړکونو او سیمو د روښانولو لپاره له شنې رڼا استفاده غیر معمولي چاره ده، او کله چې یو چاپیریال غیر عادي شي هلته د جنایت کولو جرأت کمیږي. زین نور صاحب نظران وای چې شین رنگ د دنیا په ګڼو سیمو کې خلکو ته پولیس وریادوي، او همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جرم هڅې ممکن ټکنی شي، او هغه څوک چې د جنایت نیت لري ممکن د شنې رڼا چاپیریال د خپلې هڅې لپاره مناسب ځای ورکار نه شي. د یو شمېر نورو پوهانو په نظر شین رنگ نسبت زیړ، سور یا نارنجي رنگ ته خوشحالونکی رنگ دی او په اعصابو مثبت اثر کوي. نو همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جنایت د اندازې د کمیدو راپورونه خپریږي. د کیو پوهنتون استاد پروفیسر سونیو سوسکی وایي موږ داسې شواهد لرو چې شین رنگ له ذهني سکون سره څه نا څه مرسته کوي، مګر زما په خیال دا به یو څه مبالغه وي چې شنه رڼا د جرم د کمیدا یو عامل وبولو. شاید دا خبره سمه وي چې د شنې رڼا غیر عادي والی د دې سبب شوی دی چې د جرم کولو جرأت ورسره کم شي. تر اوسه پورې د رنګونو د روحي اغیزو په باره کې ډېرې څېړنې شوي دي. په دغو څېړنو کې پخوا هم راغلي وو چې شین رنګ د موسمي مړاویتوب له کمیدو سره مرسته کوي. له موسمي مړاویتوبه منظور هغه روحي خفګان دی چې معمولا د موسم په بدلېدو سره ځینو کسانو ته ورپېښېږي.
Shin kame